اسپشین دوی بجی شوی دازاری رادیو دری سات خبرونه زحمت چی بر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روان خبرونه کې مو د افغانستان د ترانسپورت د پخوانی وزیر له خوشی کېدو خبرو. عنایت الله قاسمی په اداري فساد له تورنې وروسته توقیف شو او اوس خوشی شوی دی. مخکې تر دې چې دا مطلب خپور کړو او د خبرونې نور مطالب معرفي کړو، خبرونه لرو. احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو سرخطونو ته پام وکړئ. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د ترانسپورت پخوانی وزیر عنایت الله قاسمی له نیولو درې ورځې وروسته خوشې کړی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي په افغانستان کې د ښځو په ژوند کې ترلاسه شوي پرمختګونه به له منځه ولاړ نه شي. جرمني او چین نن په لیبیا کې د کړکېچ د پای ته رسولو په مقصد له تاوتریخوالي پرته د سیاسي حل د نویو هڅو د پیل غوښتنه وکړه، او په سوریه کې مخالفینو نن جمعه په ټول هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. لوی څارنوالۍ نن وویل چې د ترانسپورت پخوانی وزیر عنایت الله قاسمی له نیولو درې ورځې وروسته خوشی کړی. د لوی څارنوالۍ ویاند امان الله ایمان نن آزادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی قاسمی د ځینو تضمینونو په بدل کې خوشی کړی.
وزیر صاحب قوي تضمینونه ورکړي چې زموږ پروسه نه اخلالي، په دې اساس باندې شاید دوی مشروطه ډول باندې لبند خوشی شوي وي، اما د دوی دوستۍ ته به بیا هم انکشاف ورکول کېږي او موږ به دغه دوستیه نهایي کوو.
ښاغلی ایمان په عین حال کې وویل چې د ترانسپورت د پخوانی وزیر دوسیه په جریان کې ده او لویه څارنوالي د محکمې پریکړې ته انتظار باسي. عنایت الله قاسمی د خپل وزارت د دورې په وخت کې په اداري فساد کې په لاس لرلو او له خپل قدرت څخه د ناوړې استفادې په تور نیول شوی و، خو دا دی له نیول کېدو درې ورځې وروسته خوشې شوی. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې په افغانستان کې د ښځو په ژوند کې ترلاسه شوي پرمختګونه به له منځه ولاړ نه شي. ښاغلی کرزی چې د ویډیو کانفرنس له لارې د امریکا د ټکساس ایالت په ډالاس ښار کې د جورج دبلیو بوش د تحقیقاتي مرکز لخوا په جوړ شوي کانفرنس کې خبرې کولې وویل، بې له شکه چې افغان میرمنې په هیواد کې د سولې غوښتونکي دي، خو دوی د هغو بریاوو ساتنه هم غواړي چې تر دې دمه ترلاسه شوي. ښاغلی کرزی له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته اشاره وکړه او ویویل د افغانانو په ذهنونو کې باید هیڅ راز شک نه وي، او دای سل په سلو کې ډاډ ورکوي چې د ښځو د حقونو په برخه کې به هیڅ راز بدلون را نه شي. په دې ویډیو کانفرنس کې په کابل کې د امریکا د سفارت کارکونکو او په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون زده کوونکو هم خپل نظریات د کانفرنس له نږدې 2500 ګډونوالو سره شریک کړل. جرمنی د افغانستان له مالیه وزارت سره د بنسټیزو پروژو لپاره پرون د 133 میلیونو یورو مرستې تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د مالیه وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال د دې تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې د جرمنی دا مرسته به د افغان دولت د بودیجې له لارې ولګول شي. د تړون د لاسلیک کولو پر مهال د جرمنی د اقتصادي همکاریو او پراختیا وزیر ډیریک نیبل وویل د دې هیواد مرستې باید د افغانانو د اړتیا وړ ضرورتو لمخې ولګول شي. جرمني له افغانستان سره له لوی مرسته کوونکو هیوادونو څخه دی او په افغانستان کې څه باندې 40,000 پوځیان لري. د هنګري دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت دوره تمدید کړي. د هنګري شاوخوا 1500 سرتیري اوس مهال د بغلان ولایت په مرکز پلخمري کې د بیرغونې په چارو بوخت دي. هنګري ځواکونه له 2006 کال راهیسې په افغانستان کې دي او په بغلان ولایت کې د ولایتي بیرغونې د ډلې چاریز تر سره کوي. د دې سرتیرو یو بل ډله د افغانستان د هوایي ځواک د سارنې لپاره د کابل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوي. د هنګري دفاع وزارت پرون تایید کړ چې د دې هیواد ځواکونه به د 2018 کال تر اکتوبر میاشتې پورې په افغانستان کې پاتې شي. جرمنی او چین نن په لیبیا کې د کړکېچ د پای ته رسولو په مقصد له تاوتریخوالي پرته د سیاسي حل د نویو هڅو د پیل غوښتنه وکړه. دا غوښتنه د جرمنی د بهرنیو چارو له وزیر ګیډو وستویلې سره په پیکینګ کې د چینایي سیال ینګ یې چې له کتنې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې شوې ده. د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له مخې چې په لیبیا کې د ملکي وګړو د ساتنې لپاره یې د هر راز ضروري اقداماتو د کارولو اجازه ورکړې، ناټو د معمر قذافي د ځواکونو پر ضد د عملیاتو مشري کوي. جرمني او چین دواړو د امنیت شورا په غونډه کې د پریکړه لیک په پلوۍ له رایې ورکولو ډډه کړې او د لیبیا د رژیم پر ضد په هوایي عملیاتو کې هم برخه نه لري. ینګ وویل چین په لیبیا کې د ملکي تلفاتو د راپورونو او له وسلوالو مخالفینو سره د قذافي د پلوي ځواکونو د پرله پسې نښتو له وجې اندېښنه لري. وستویلې وویل په لیبیا کې روان حالت ښایي په پوځي لارو حل نه شي، نو ځکه د اوربند غوښتنه وکړه. راپورونه وایي چې د آج ساحل د قانوني ولسمشر ځواکونه د دې هیواد وسنی ولسمشر لوري ته چې نه غواړي لوا کلری شي د نږدې کېدو په حال کې دي. د مخالفو ځواکونو مشري الاسان واتاره کوي چې نړیوالې په دې هېواد کې د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته د قانوني ولسمشر په توګه په رسمیت پیژني. د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته د دې هېواد ولسمشر لورنت ګباګبو د خپل مقام له خوشې کولو ډډه کړې. ویل کېږي چې اواتاره ته وفادارو ځواکونو د تیرو څلورو ورځو په پوځي عملیاتو کې د عاج ساحل په سلو کې پر اتیا برخه ولکه ټینګه کړې. د ولسمشر ګباګ بو د استوګنځي په ګډون د مرکز ابیجان په ځینو سیمو کې نن د سختو نښتو راپورونه ورکړل شول. اواتاره ته د وفادارو ځواکونو چارواکي وایي چې پر دولتي ټلویزیون یې ولکه ټینګه کړې ده. اواتاره پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې د وروستي ځل لپاره پر ګباګ بو غږ وکړ چې واک پرېږدي. نن زمون ځواکونه د ابیجان په دروازو کې دي. زه پر تاسو ټولو که جنرالان یې که افسران او که سرتیري غږ کوم چې خپل ځان خپل هیواد ته وقف کړئ او له دې لارې قانوني ژوند وکړئ. لا هم وخت شته چې د خپل ورونو پر پوځ د جمهوریت پر ځواکونو ورګډ شئ. هیواد له تاسو غوښتنه کوي. پاج ساحل کې کړکیچ د نومبر د میاشتې له انتخاباتو وروسته هغه مهال پیل شو چې ملګرو ملتونو او د انتخاباتو کمیسیون ګباګوبو په هغو کې بایلونکی اعلان کړ. پاکستانی چارواکي وایي مشکوکو وسلوالو نن د دې هېواد په شمال لویدیځ کې پر هغه ټرمینل حمله وکړه چې په افغانستان کې د ناټو اکمالاتي لارې ترې تیریږي. په دې حمله کې چې د خیبر درې په لنډي کوتل سیمه کې شوې درې امنیتي ساتونکي وژل شوي. یوه سیمه ییز مقام ویلي چې وسلوالو د دې دریو کسانو سرونه غوڅ کړي دي. وسلوالو د ناټو د اکمالاتو لسو ټنکرونو ته هم زیان اړولی، خو دا چې تیل پکې نه و اور نه دی پکې لګېدلی. په سوریه کې مخالفینو نن جمعه په ټول هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونو غوښتنه کړې. اعتراض کوونکي په سوریه کې سیاسي اصلاحات غواړي. دا غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې د سوریې ولسمشر بشار اسد د چهارشنبې په ورځ د خپل هیواد دښمنان د تاوتریخوالي په وروستیو پیښو تورن کړل. د سوریې د دولتي خبري اژانس سنا د راپور له مخې د بیړني حالت د قانون د څیړنې او د هیواد د ملي امنیت د ټینګښت او له تروریزم سره د مبارزې لپاره په یو مشروع اقدام د هغو د بدلولو په مقصد حکومت یو کمیسیون ته دنده ورکړې ده. په سوریه کې له تیرو پنځو لسیزو راهیسې د بیړني حالت قانون نافذ دی. په دې هیواد کې سیاسي فعالان وایي چې په تیرو دوو اونیو کې د امنیتي ځواکونو او مظاهره چیانو په نښتو کې لږ تر لږه دیرش کسان وژل شوي دي. سپینه مانی وایي ولسمشر باراک اوباما به راتلونکې سې شنبې له خپل اسرائیلي سیال شمون پیری سره وویني. دواړه مشران به په سپینه مانی کې په خپله دې کتنه کې د منځني ختیځ د سولې د بهیر او په سیمه کې د روانو ناکراریو په اړه خبرې وکړي. سپینه مانی وایي ولسمشر اوباما به له خپل اسرائیلي سیال سره د هغو ټولو مسلو په باب خبرې وکړي چې دواړو هیوادونو ته اهمیت لري. او د استرالیا پولیسو یو مشکوک سړی چې له بانکونو یې غلا کوله نیولی دی. دې سړي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ماسک اغوستی و. دا سړی د پنجشنبې په ورځ د استرالیا په ایالت کې وروسته له یوې وسلوالې غلا ونیول شو. ګومان کېږي چې دا به هغه سړی وي چې له 2008 میلادي کال راهیسې په اپر استرالیا کې تر لسو له ډېرو بانکونو غلاوې کړې وي او هر وخت به یې د امریکا د ولسمشر ماسک اغوسته.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په روان خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د ترانسپورت پخوانی وزیر چې د اداري فساد په تور نیول شوی و خوشی کړی دی. د لوی څارنوالۍ ویاند وایي
وزیر صاحب قوي تضمینونه ورکړي وي چې زموږ پروسه نه اخلالوي. په دې اساس باندې شاید دوی مشروطه ډول باندې لبند خوشي شوي وي، اما د دوی دوستۍ ته به بیا هم انکشاف ورکول کېږي.
په کونړ کې خلک حتی په هغو ادارو کې له اداري فساد شکایت لري چې پخوا یې تصور ډېر لږ کېده.
په لیسو کې، په مکتبونو کې اداري فساد حتی معلمانو ته رسېدلی دی.
په افغانستان کې پر یو شمېر ادارو انتقادونه کېږي. د ملي امنیت اداره بیا ادعا کوي چې کارونه یې د سیمې په کچه ښه پر مخ روان دي. په روانه خپرونه کې به مو په ننګرهار کې د سبزیو د صادراتو له ستونزې هم خبر کړو. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو او د ګوړې اچار ونیس تفری پروګرام هم د صادق رادیو له روانې خپرونې چې تر دریو بجو دوام کوي اورېدلی شي. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د ترانسپورت پخوانی وزیر عنایت الله قاسمي له نیولو درې ورځې وروسته خوشي کړی دی. عنایت الله قاسمي د وزارت په مهال په اداري فساد کې په لاس لرلو او له خپل قدرت څخه د ناوړه استفادې په تور نیول شوی و، خو له نیول کېدو درې ورځې وروسته خوشي شو. لوی څارنوالۍ به په اداري فساد د حکومت د یوه پخواني چارواکي د خوشي کېدو علت څه ګڼي؟ د عصمت څاروان په رپورټ کې اورو.
لوی څارنوالۍ وایي چې د ترانسپورت پخوانی وزیر عنایت الله قاسمي چې د اداري فساد په تور نیولی و بیرته خوشي کړی دی. د لوی څارنوالۍ ویان امان الله ایمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د لوی څارنوالۍ په صلاحیت کې ده چې شرایطو ته په پام سره یو متهم خوشي کړي. د په عین حال کې تاکید وکړ چې د یو چا خوشي کېدل د هغه د برعت معنا نه لري. د وویل چې ښاغلی قاسمي په مشهور ډول خوشي شوی، خو دوسیه یې په جریان کې ده.
کله ځینې خطرات یا د فرار امکانات وي او یا ځینې ستونزې په محاکماتي پروسه کې رامنځته کېږي، دوی کولی شي هغه اجراءات یا اقدامات چې قانون دوی ته ورکړي دي د هغونه استفاده وکړي، چې د هغو جمله کې ممنوع الخروجیت راځي، د یو چا تعقیف راځي. هغه بیا ټول افغانان، ټول ولس د قانون په وړاندې یو حکم لري. وزیر صاحب او فلانکی او احمد او محمود تفاوت نه لري. د ځینو ملحوظاتو په خاطر باندې لوی څارنوالۍ لازمه بللی ده چې وزیر صاحب پخوانی د ترانسپورت وزیر صاحب توقیف کړي. وزیر صاحب قوي تضمینونه ورکړي وي چې زموږ پروسه نه اخلالوي. په دې اساس باندې شاید دوی مشروطه ډول باندې لبند خوشي شوي وي، اما د دوی دوسیې ته به بیا هم انکشاف ورکول کېږي.
ښاغلی ایمان په عین حال کې وویل چې لوی څارنوالۍ د محکمې پریکړې ته انتظار باسي.
کله چې دوی پریکړه کوي د محاکمو پریکړې واجب تعمیل دي، او لوی څارنوالۍ د اجرایه قوې د یوې برخې په حیث باندې د دغو پریکړو تعمیل ته آماده ده.
عنایت الله قاسمي په اداري فساد کې په لاس لرلو او په 2004 او 2005 کال کې هغه مهال چې د ترانسپورت وزیر و له قدرت څخه په ناوړه استفادې تورن شوی و. لوی څارنوالۍ د تېرې سهشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ولسمشر کرزي یو نږدې سلاکار نورالله دلاوري هم نیول شوی، خو دا راپور وروسته رد شو او وویل شول چې دلاوري له عنایت الله قاسمي سره د کتنې هڅه کړې وه. له دې وروسته د ترانسپورت د پخواني وزیر په دوسیه کې د حکومتي چارواکو د لاس وهنې په اړه پوښتنې زیاتې شوې. د ولسمشر کرزي اداره د افغانستان او نورو لویدیځو متحدانو لخوا تر فشار لاندې ده چې په افغانستان کې د اداري فساد لمن ټوله کړي. د ولسمشر باراک اوباما ادارې په 2009 کال کې په افغانستان کې د پراخ اداري فساد د موضوع یادونه وکړه، خو وروسته له دې چې ځینو افغان چارواکو پر امریکایي مقاماتو د فساد ورته تورونه ولګول، د امریکا حکومت په دې اړه په ډېر احتیاط خبرې کوي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د ترانسپورت پخوانی وزیر درې ورځې وروسته له توقیفه خوشي کړ. عنایت الله قاسمي په اداري فساد تورن شوی دی. د اداري فساد په اړه هاخوا په کونړ کې خلک شکایت لري او وایي هیڅ کار یې له رشوت پرته مخته نه ځي. والي څه وایي؟ د خلکو اولي څرګندونې له اسدآباده د روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ اوسیدونکي په دولتي ادارو کې د اداري فساد له زیاتوالي شکایت کوي او وایي چې په ادارو کې یو مامور له رشوت واسطي او تمې پرته یو کاغذ په بل مخ نه اړوي.
زمانم ستویلا دی او د کونړ ولایت اوسیدونکي یم. اداري فساد خو ښه ډېر دی په کونړ ولایت کې. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی وایي چې ما فساد ختم کړی دی او داسې چللی او هغسې چللی. وایي چې ما 70% فساد ختم کړی دی، اداري فسادونه دي کې ختم کړی دي، خو په دې کې 1% هم نه دی ختم شوی. کوم دفتر ته چې ورځي کوم کار چې بغیر د پیسو نه کیږي. زما نوم حکیم امجد خان دی او د اسدآباد په ښار کې اوسېږم. په کونړ کې اداري فساد ورځ په ورځ باندې ښه زیاتېږي او کمیږي نه. که یو سړی یو دفتر ته لاړ شي، یا خدای چې یو غټ شپارس ولري، واسطه ولري، که دا ونه لري نو څوک بغیر پیسو باندې یو معمولي مامور د چا کاغذ هم نه جګوي. خو هر دفتر له چې ورځي ټول خبرې د رشوت دي، چې رشوت وانخلي، پیسې وانخلي، یو کار هم نه کوي. غریب سړی خو په دې حکومت کې بالکل غرق دی. والي صاحب خو چا بیا پیسه ما ختم کړی دی، کمیږي نه. ورځ په ورځ ښه سیوا کې کمیږي نه. د افغانستان خلک په خپله باندې یو بل باندې ظلم کوي. چې معمولي یو سړی معمولي وظیفه والي نو بل غریب ته په ډېر سپکه باندې ګوري. که په یو دفتر کې د کار پیښ شو چې ورلي ډېر بد سلوک به دسه کوي.
د خونځي او زده کوونکي ازادۍ راډیو ته وویل پخوا به خلکو یوازې په دفترونو کې د رشوت لشتون ګیله کوله، خو دغې ناروغۍ اوس خونځیو ته هم مخه کړې ده. یو شمیر ښوونکي د پیسو په بدل کې زده کوونکو ته نمرې ورکوي او هغوی اول او دویم نمره راولي.
نوم یې واصف الله دی، د کونړ ولایت د اسلام آباد ښار اوسېدونکی یم. په کونړ کې حتی اداري فساد دومره زیات شوی دی چې بیخي حد یې ورک شوی دی. او په کونړ ولایت کې په اداري فساد په دفترونو کې لاسته کوي چې زموږ معلمان چې دي زموږ تعلیمي مخبره په لیسو کې په مکتبونو کې اداري فساد حتی معلمانو ته رسېدلی دی. په یو ملک کې یو معلم تا نه د رشوت غواړي په نمبرو په یا په بل څه کې، نو ملک به څنګه جوړ شي؟ زموږ ملک ټول چې دی اداري فساد دی. ټول په ټوله دنیا کې به زم چې زموږ ملک ډېر اداري فساد لري. نو زموږ والي بله ورځ یو غونډه وه، پاک وویل چې اداري فساد 90% کم شوی دی. خدای مت 90% چې کې 90% جګ شوی دی.
کونړ والي سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې ستونزه تر یو حده شته، خو د تیرو کلونو په پرتله یې 90% کې د اداري فساد مخه نیولې ده.
الحمدلله د کونړ په ولایت کې د تیر نه ډېر تغییر راغلی دی. او زه اوس په جګه آواز ویلی شم چې 90% فساد په کونړ کې د منځه تللی دی. هغه دا چې تاسې د علني محکمې ولیدلې، او دویم دا چې په ولسوالیو کې کومې شوراګانې چې جوړې شوې دي هغه د سیمه ییزو ارګانونو په چوکاټ کې د صوبي شوراګانې دا ډېر مفید واقع شوي دي. او د خلکو مشکلات چې هغې مشکلاتو د رفع په خاطر به دوی رشوتونه ورکول، اوس د شورا د لارې حلیږي او دا مشکل حل شوی.
د تیرو څو کالو را په دیخوا نړیوال او عام افغانان په افغاني دولتي ادارو کې د اداري فساد له شتون څخه شکایت کوي. له افغاني لوړپوړو چارواکو یې همیشه غوښتي چې باید د اداري فساد مخه ونیسي، او د دې کار د مخنیوي دپاره ولسمشر حامد کرزي بیلابیل کمیسیونونه جوړ کړل. خو خلک وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو د اداري فساد کچال وړه شوې ده، او افغانان ستونزو سره مخامخ کړي دي.
په کونړ کې مولا اداري فساد د خلکو د شکایتونو رپورت اوریده. نن د کابل په وخت د مازیګر له درې نیمو تر څلور نیمو بجو پورې د کونړ په اړه ځانګړې خپرونه لرو. نن د مازیګر له درې نیمو تر څلور نیمو پورې د ولایت په ولایت په نوم یوه نوې خپرونه له ازادي راډیو اوریدلی شئ. په دې خپرونه کې چې د جمعو په ورځو به خپریږي، هر اونۍ یوه ولایت ته سفر کوو او له چارواکو او صاحب نظرانو سره یې د دوی د ستونزو په باب خبرې کوو. د نن ورځې په خپرونه کې د کونړ ولایت پر ستونزو بحث کیږي. نو هیله ده چې د کونړ اوسیدونکي د مازیګر په درې نیمو بجو ازادي راډیو ته ټیلیفون وکړي او خپلې ستونزې له چارواکو سره شریکې کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ملي امنیت ویاند ادعا کوي چې دا اداره په سیمه کې لکې جی بی وروسته د استخباراتو تر ټولو غوره اداره ده. خو په افغانستان کې د امنیتي چارو یو شمېر شنونکي بیا دا خبره نه مني او وایي که د افغانستان د ملي امنیت اداره دومره پیاوړې وای نو په هیواد کې بهرنیو ځواکونو او نړیوالې ټولنې ته هیڅ اړتیا نه لیدل کېده. دا کتونکي وایي چې د افغانستان د ملي امنیت اداره هیڅ صلاحیت نه لري او وایي چې هغوی معلومات، هغه معلومات چې دا اداره یې لاسته راوړي، عمل پرې نشتی کولی. په دې اړه نور حال له کابل د ازادي راډیو د خبریالي مخفي عزیزي په راپورټ کې.
که څه هم په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، خو د هیواد استخباراتي مامورین د وسلوالو مخالفینو د پلان شویو حملو په شنډولو کې خپلې هڅې موثرې بولي. د ملي امنیت د عمومي ریاست ویاند لطفالله مشل وایي د دوی ځواکونه په سلو کې نوي هغه حملې شنډوي چې د وسلوالو مخالفینو لخوا پلان کیږي. ښاغلی مشل دغه اداره په سیمه کې له کې جی بي وروسته دویمه غښتلې استخباراتي اداره بولي او وایي چې په افغانستان کې د امنیت په ټینګولو کې مهم رول لوبوي.
سره دا ویلی شم چې د افغانستان د اطلاعاتو شبکه په سیمه کې د خپلو لاسته راوړنو په خاطر د روس د کی جی بی نه وروسته تر ټولو غوره شبکه ده. مونږ د اطلاعاتو له پلوه یوازې د افغانستان د کورنیو چارو پسې ګرځو. مونږ په نورو هیوادونو کې کار نه لرو او مونږ له دې استقامت ډیر بریالي یو.
ملي امنیت د کورنی امنیت په ټینګولو کې خپل روال په داسې حال کې مهم بولي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو حملو زور اخیستی او د همدې ادارې د راپور له مخې هره ورځ په اوسط ډول یولس افغانان وژل کیږي. خو د ښاغلي مشل د معلوماتو له مخې دا د هغو حملو په سلو کې لس جوړوي چې د وسلوالو مخالفینو لخوا پلانیږي. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د استخباراتو یو مسؤل دا ادعا نه مني او وایي چې د ملي امنیت اداره له ډېرو ستونزو سره مخ ده او نشي کولی په سیمه کې د نورو استخباراتي ادارو سره مقابله وکړي. جنرال عبدالواحد طاقت که څه هم دا مني چې په دغه اداره کې د پخوانیو رژیمونو د استخباراتو وړ کسان موجود دي، خو وایي چې دوی هیڅ ډول صلاحیت نه لري. دوی وړاندې زیاتوي چې دا اداره پر هغو اطلاعاتو چې ترلاسه کوي عمل نشي کولای، او د اطلاعاتو د ترلاسه کولو په صورت کې هم باید د نړیوالو قوتونو څخه اجازه واخلي څو په مشکوکو سیمو کې عملیات وکړي. دوی وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه استخباراتي جګړه ده نه پوځي، او د دې لپاره باید دا اداره غښتلې او پیاوړې شي. په افغانستان کې د استخباراتو په اړه دا بحثونه په داسې حال کې روان دي چې امنیتي او پوځي کارپوهان د زیاتو انتحاري او بمي حملو د مخنیوي په اړه استخباراتي معلومات ډېر مهم ګڼي، او وایي چې دقیق او موثق استخباراتي معلومات کولی شي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مخه هم ونیسي. په کابل کې د ایساف ځواکونو وایاند جوزف فلاتس هم دې ټکي ته په اشاره سره وایي:
استخبارات په دې کې مهم رول لوبوي. موږ په دې برخه کې د ویډیویي کمرو او هلیکوپټرو کې د نورو پرمختللو وسایلو په استعمال سره په دې کې لوی پرمختګ رامنځته کړی دی، تر څو له دې درس واخلو او په خپلو تکتیکونو کې بدلون رامنځته کړو.
د ایساف وایاند دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې پر دوی هم دا انتقاد موجود دی چې په ناسمو استخباراتي معلوماتو عملیات کوي او په پایله کې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. په ورته وخت کې یو شمېر نور کتونکي هم په دې باور دي چې که دا اداره پیاوړې وای نو د عملیاتو په وخت به ملکي وژنې هم کمې وای.
په بادغیس کې من چاودلی افغانستان له هغو هیوادو څخه دی چې ډېر ماینونه پکې شخ سوي دي. د بادغیس په بالامرغاب کې د ماین د چاودنې رپورټ له سیمې شرف الدین ستانکزی راکوي.
د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې درې تنه ماشومانو ته د ماین د انفجار له کبله مرګ ژوبله واوښته. دا خبرې د بادغیس د والي ویان سید شرف الدین مجیدی بیا ازادۍ راډیو ته ویل دي. پیښې یو ټپي اوس د هرات حوزوي روغتون کلی درملنې لاندې ده. هغه وایي پیښه د پخوانیو ناچاودیدونکو مهماتو د هاوند یوې مرمۍ د چاودنې له امله رامنځته شوه. درې تنه ماشومان چې د څارویو د څرولو په مهال یې لوبې پرې کړې وې، په چاودېدو سره یې دوه تنه مړې یو بل ټپي شو. بالامرغاب د بادغیس ولایت یوه له ناامنه ولسوالیو یوه ده، که څه هم څو پله د ماین پاکۍ ډلې دغې سیمې ته د دولتي مامورینو په وینا تللي، خو د نازک امنیتي وضعیت په وجې کارونه لکه څنګه چې ښایي هسې په مخ نه دي تللي. د سیمه ییزو وسلوالو د تهدید تر څنګ څنورو بېلابېلو دلایلو په وجه لا هم ټول ماینونه نه دي پاک شوي، ځکه نو د ماین ټولولو مامورینو د عامه پوهاونې له لارې خلکو ته یاده کړې چې د جګړې سیمه کې د خلک مشکوک شیانو څخه ځانونه لرې وساتي. د بالامرغاب له ښارګوټي پرته نوره پراخه سیمه د راپورونو په اساس د حکومت له کنټروله بهر او د سیمه ییزو وسلوالو ډلګیو واک پکې چلیږي، ځکه نو سیمه کې ولسي خلک د حکومت له کمې پاملرنې او غیر مسؤوله وسلوالو لشتونه سر ټکوي. ښار ته نږدې 5 کیلومتر جویګان کلي څخه ولسي مشر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته داسې شکایت لاره: د بالامرغاب ګڼه سیمه ییزه خلک چې ازادي راډیو ته تر اوسه غږېدلي وایي حکومت باید د ژوند اسانتیا ورته چمتو کړي. په پخوانیو هغو سربېره تازه هم سیمه کې د جګړې طرفینو ماینونه ښخ کړي دي او د دوی ژوند ته ګواښ دي او د ټولولو هیله یې لري.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د ازادي راډیو په انټرنیټ باندې کې لومړی مطلب د ولسمشر حامد کرزي د څرګندونو دی بیا به له افغانستانه د امریکایي عسکرو پر ایستلو د سپینې ماڼۍ له د اندېښنو په اړه باندې یو مطلب لوستلی شي. د پاکستان د جمعیت علمای اسلام د ډلې مشر له یوې چاودنې روغ ووت. دا د ازادي راډیو د انټرنیټ پاڼې دریم مطلب دی. په دې انټرنیټ پاڼې کې تاسو مرکې اورېدلی شئ، د ازادي راډیو 19 پروګرامونه اورېدلی شئ او رپورټونه پکې لوستلی شئ. یو اندازه پیسې چې ناټو یې په افغانستان کې پر جنو پروشو لګوي د وسله والو طالبانو لاسته ورځي. کارپوهان په دې باور دي چې د لویدیځ د مرستې پیسې د سخت دریځو وسله والو یوه مهمه مالی منبع ده. نور جزئیات د فرانسې د خبري اژانس رپورټ په استناد له صالح محمد صالح څخه اورو.
د رحیم په نوم یو افغان سوداګر چې د یو سړک د جوړونې لپاره یې له ناټو څخه یو قرارداد ترلاسه کړ، د فرانسې خبري اژانس ته وویل د دې قرارداد له ترلاسه کولو سره جوخت یې لومړی کار د وسله والو طالبانو له یوه محلي مشر سره تماس نیول و. د فرانسې خبري اژانس په حواله دواړه لوري موافقې ته ورسېدل او رحیم هر میاشت د طالبانو له هغه ځایي قمندان سره تماس نیوه او په پټه به یې د میاشتې 40,000 ډالر ورکول، په بدل کې به طالبانو د هغه پر پروژو حملې نه کولې. رحیم زیاته کړه دا یوه ښه معامله وه، د یو توانی چې د بیا رغونې دغه پروژه په اوو میاشت کې بشپړه کړي، یعنی تر ټاکلي وخت 40,000 ورځې مخکې. اژانس زیاتوي کله چې امریکا او لویدیځ متحدان غواړي له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره ځینې پروګرامونه طرحه کړي، د افغانستان بیا رغونې ته د بیلو سویو پیسو یوه اندازه د هغو ډلو لاسته ورځي چې په حقیقت کې دوی د هغو د ماتولو لپاره افغانستان ته تللي دي. د افغانستان په جنوب کې د بیا رغونې د پروګرامونو لویه برخه روانه ده. دغه سیمې د جګړې او ناکراریو مرکز دی چې زیاتې برخې د وسله والو طالبانو په لاس کې دي. امریکا او ناټو د پوځي پروګرامونو ترڅنګ هڅه کوي ملکی او د بیا رغونې ځینې نور پروګرامونه تشویق کړي او دای په افغانستان کې د سولې د ټینګولو لپاره د هڅو یوه برخه ده. خو د فرانسې خبري اژانس زیاتوي له وسله والو طالبانو سره تماس تل ګټور نه تمامېږي. په ځینو سیمو کې طالبان له تجارانو او ټیکهدارانو سره معاملې ته نه دي حاضر سوي او د دوی پر پروژو یې حملې کړي دي. په کابل کې د یو تحقیقاتي مرکز غړی تامز روتیک په دې باور دی چې د لویدیځ د مرستو پیسې په افغانستان کې د سخت دریځو مهمه مالی منبع جوړوي. نوموړي د فرانسې خبري اژانس ته وویل طالبانو د بیرغونې د پروژو په ارتباط خپل چلند بدل کړی دی. د روتیک په خبره طالبان غواړي ځان د موازي حکومت په توګه معرفي کړي چې ګواکې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره کار کوي. رحیم وایي وسله وال طالبان د ښوونځیو او کلینیکونو د ځینو پروژو په وړاندې خنډ نه ایجادوي، خو د هغو سړکونو او لویو لارو له جوړولو او په خولو سره چې بهرني ځواکونه ورباندې تګ راتګ کوي مخالفت کوي. آرنولد فیلز چې تر ډیره په افغانستان کې د امریکا له لوري د بیا رغونې د هڅو مسؤل و وایي د امریکا حکومت په دقیق ډول نه پوهیږي 40 میلیارد ډالر چې له 2005 څخه تر 2009 میلادي کال پورې 2000 قراردادونه ته چې اکثره یې خصوصي ټیکداران وو ورکړل سوي څنګه مصرف سوي دي. په افغانستان کې د ایساف یو ویاند اژانس ته وویل زموږ د قراردادونو مقررات څرګند دي، یعنی دغه پیسې داسې مصرفېږي چې د افغانانو ګټې پکې خوندي وي. خو افغان حکومت چې د لویدیز ملاتړ له ځان سره لري په دې برخه کې ډیر جلا نظر لري. د فواید عامې وزارت مرستیال ویلي د شرکتونو لارې طالبانو ته د پیسو ورکول کوم مشکل نه لري، مهمه دا ده چې یو کار تر سره شي. خو د چارو شننکي روتیک دغه حالت مایوسونکي ګڼي. د هغه په نظر د مرستو پوزي او خصوصي کول په افغانستان کې د دولتي ادارو د وادي مخه نیسي. د هغه په خبره دغه پیسې د سخت دریځو په وړاندې د جګړې او په افغانستان کې د بحران د ختمولو لپاره دي، خو اوسنۍ وضعیت د جنگ لمبې لا قوي کوي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
احمد تکاب بای له کاپیسا په خپل راستولې سمس کې لیکي د کاپیسا ولایت د تکاب ولسوالۍ اوسیدونکي وای چې په افغانستان کې اداري فساد ډیر دی. په ادارو کې خلک په هیڅ باور نه کوي. هر اداره کې رشوت اخیستل کیږي، که رشوت ورنکړي نو په هغه دفتر کې مامورین د چا کار ژر نه کوي. د په وینا دا ځکه چې خلک رشوت ورکوي چې کار ژر خلاص شي. رشوت ورکول او اخیستل دواړه د اسلام په سپیڅلي دین کې حرام ګڼل شوی دی. احمد تګابای بیا وړاندې لیکي زما د عامو خلکو نه دا غوښتنه ده چې په ادارو کې رشوت ورنکړي. له بلې خوا دولت یو سړی د اداري فساد په تور ونیسي خو د څو ورځو بند وروسته یې خوشې کړي. د احمد تګابي په وینا دولت باید داسې خلک آزاد نه کړي. پروانه خبرونه کې مو په پیل کې دا راپورټ درلود چې د افغانستان د ترانسپورت پخوانی وزیر عنایت الله قاسمي چې د اداري فساد په تور نیول شوی و وروسته له درې ورځو له بند آزاد شو او له کونړه مو هم د اداري فساد په اړه یو راپورټ درلود. وکیل احمد لزابل په خپل راستولې سمس کې چې د اتصالاتو د شرکت له لارې ازادي راډیو ته راستولې دی لیکي زما له ټولو حکومتي ارګانونو څخه دا هیله ده چې د افغانانو په تعلیم او تربیه کې زیاتې هڅې وکړي. احمد د پکتیا له ولایت بیا په خپل راستولې سمس کې لیکي د پکتیا ولایت محصلین لیلیا نه لري او د ډیرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. دا نوی تعلیمي کال زیات یخ دی ان تر دې چې همدا اوس د ده په وینا واوره وري. عزت الله بیا چې نه دی لیکلی له کوم ځای سمس راستولی دی لیکي د افغانستان د ټولو کروندګرو نه هیله کوم چې د کوکنارو په مقابل کې د خپل حکومت او خلکو ګټه او زیان په نظر کې ونیسي. نشه یي توکیو او جنګ د انسانانو ژوند ته ډیر ضرر رسولی دی. د بیا وړاندې لیکي بزګران باید په خپلو مځکو کې د کوکنارو پر ځای نور بوټي وکړي. که بزګران دغه کار وکړي نو ټول ملت ته خیر رسېدلی شي. په روانه خپرونه کې به وروسته تاسو په ننګرهار کې د کرهڼې په برخه کې یو رپورټ واورئ. نن د افغانستان په وخت د مازګر له درې نیمو تر څلور نیمو پورې د ولایت په ولایت په نوم یوه نوې خپرونه لرو. د نن ورځې په خپرونه کې د کونړ ولایت پر ستونزو بحث کېږي. نو هیله ده چې د کونړ اوسیدونکي د مازګر په درې نیمو بجو ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي او خپلې ستونزې له چارواکو سره شریکې کړي. دوه بجې او دیرش دقیقې شوې. د دې ساده خبرونو لنډیز له احمد تکل اورو.
لوی څارنوالۍ نن وویل چې د ترانسپورت پخوانی وزیر عنایت الله قاسمي له نیولو درې ورځې وروسته د یو لړ تضمینونو په بدل کې خوشی کړی دی. د لوی څارنوالۍ ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د ترانسپورت پخوانی وزیر دوسیه په جریان کې ده او لوی څارنوالۍ د محکمې پریکړې ته انتظار باسي. افغان ولسمشر حامد کرزای وایي چې په افغانستان کې د ښځو په ژوند کې ترلاسه شوي پرمختګونه به له منځه ولاړ نه شي. ښاغلي کرزی چې د ویډیو کانفرنس له لارې د جورج دبلیو بوش د تحقیقاتي مرکز لخوا په جوړ شوي کانفرنس کې خبرې کولې وویل بې له شکه چې افغان میرمنې په هیواد کې سوله غواړي، خو دوی د هغو بریاوو ساتنه هم غواړي چې تر دې دمه ترلاسه شوي. د هنګری دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت دوره د 2018 کال تر اکتوبر میاشتې پورې تمدید کړې ده. جرمنی او چین نن په لیبیا کې د کرکیج د پایت رسولو په مقصد له تاوتریخوالي پرته د سیاسي حل د نویو هڅو د پایل غوښتنه وکړه. دا غوښتنه د جرمنی د بهرنیو چارو له وزیر سره په پیکن کې د چینایي سیال له کتنې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې شوې ده. راپورونه وایي چې د اچ ساحل د قانوني ولسمشر ځواکونه د دې هیواد اوسنی ولسمشر لوري ته چې نه غواړي له واکه لرې شي د نږدې کېدو په حال کې دي. د مخالفو ځواکونو مشري الاسان اواتاره کوي چې نړیوالې په دې هیواد کې د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته د قانوني ولسمشر په توګه په رسمیت پیژني. پاکستاني چارواکي وایي مشکوکو وسلوالو نن د هیواد په شمال لویدیځ کې پر هغه ترمینل حمله وکړه چې په افغانستان کې د ناټو اکمالاتي لارۍ ترې تیریږي. په دې حمله کې درې امنیتي ساتونکي وژل شوي دي. په سوریه کې نن مخالفینو په ټول هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونو غوښتنه کړې. اعتراض کوونکي په سوریه کې سیاسي اصلاحات غواړي. او سپینه مانی وایي چې ولسمشر باراک اوباما به راتلونکې سه شنبه له خپل اسرائیلي سیال شیمون پیری سره وویني او د منځني ختیځ د سولې د پروسې او په سیمه کې د روانو ناکراریو په اړه به خبرې ورسره وکړي.
د ساده رادیو روانه خبرونه تر درو بجو دوام لري. په تیر 1979 لمریز کال کې له ننګرهار ولایت څخه د سبزیجاتو صادرات کم شوي دي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د سبزیو د صادراتو د کمښت لایل ډیر دي، خو که حکومت د قانون لمخې د صادراتو کار د سوداګرۍ او صنایعو خونې ته وسپاري د سبزیجاتو تجارت به وده وکړي. له جلال آباد داود وفا راپورټ لري.
په ننګرهار کې د سوداګرۍ او صنایعو وطاق وایي تیر 1979 لمریز کال له ننګرهار ولایت نه ګاونډي پیښور او لاغه ځای نورو سیمو ته د سبزیجاتو په صادرولو کې ډیر کمی راغلی او دا باید وڅیړل شي چې دا کمی په روان 1990 لمریز کال کې څنګه جبران شي. د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو د وطاق مشر انجینر محمد قاسم یوسفی د پنځشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
په مجبو کې تیر کال پیاز صادرات په ننګرهار نه کم شوي دي. ابل اته ته هم کال کې 1,200,000 صادر شوی دي، خو نه هته هم کال کې 3,000,000 صادر شوی دي. دې له دا د چیلته پاکستان یو مشکل پیدا ک د پیاز په صادراتو کې او دلته پیاز چې هغه تجارانو صادرولي هغه په کې ګټه نشو کولای. کچالو هم په باغتیر کا اته هم کال کې 9,000 صادر شوی دي او په تیر کال 2,000 صادر شوی دي. بانجان نومي مقدار مساوي دي په دوړو کولونو کې 3,500 صادر شوی دي، خو دې ټولو باندې اچا کم شوی دي. په دې باندې باندې هم یو تحقیق په کار دی چې دلایل پیدا شي او به تدبیر ورته ونیول شي. سکه زموږ پروګرام دا دی چې دولت سره یو همکار شروع کړی دی چې ترڅو دغه ستونزې ته یو حل لار پیدا کړو چې ترڅو هغه تجارت نشي کولای چې دا پیاز صادر کړي په خارجي ملکونو ته.
په ننګرهار کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دې نظر ده چې تجارت او په تیره د صادراتو برخه سمه نه ده تنظیم شوې او حکومتي قوانین له شرایطو سره برابر نه تطبیقیږي. انجینر قاسم وایي په دې برخه کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه مرسته کولای شي خو که حکومت ورته واکونه انتقال کړي.
نو موږ سکل پروګرام نیولې دولت سره یو کال کې زبد موږ دې په سیګردو چې دغه صادراتو پروسیجر یا تمرحل د صادراتو باید او تجارت ته ورکی دولت ځکه چې د کمشنرکاران پیسې ډیر اخلي او هغه پیسې چې دی اخلي هغه دوی ته کپات شي بیا دې کې دې شي د خلکو ګټه وکي. یو لارم داسې ورته پیدا کړی چې دغه کار باید شي چې د سود دوی ته مصارف صادراتو باندې کم شي ترڅو موږ شو کولای چې صادرات اضافه کړو. همدارنګه د کچالو په ارتباط باندې هم خو مخکې د دینه باید اول یو سروي وکړو او دغه سروي باید دقیق ډول معلومه شي چې دې ټول غلطونه چې په دې کې موجوده غلطونه پیدا شي هغه نه بعد به عمل وشي. خو بعض شیان چې موږ ته معلوم شوی دي هغه مخکې موږ لګي روان کار کوو ترڅو چې غلطونه د منځه ویسو.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونه وايي په ځینو لږو برخو کې صادرات تر وړم مریض کال خو لکه د مرمر او ډبرې پومبا او نور خدا ډیر لګ دی او د بزګرو او سوداګرو د اقتصاد په اساسي رغاونه کې د حساب وړ هیڅ برخه نه لري. په دې اړه مو هڅه وکړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت نظر واخلو خو بریالي نشو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصره او مرکه یوازې په آزادی رادیو کې.
د ګلوبل پوسټ ورسپانې لخوا په افغانستان کې د روانو پیښو په اوج کې د مطبوعاتو پر رول او په دې برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو د مطبوعاتي هڅو د مؤثریت پر څرنګوالي مقاله خپره شوې ده. د دې مقالې جزئیات له فرشتې جلال زید څخه اورو.
د مقالې لیکوال لیکي امریکا لا هم په دې کشمکش کې ده چې په افغانستان کې د خپلې مطبوعاتي جګړې په ډګر کې له زړو مطبوعاتي چینلونو څخه کار واخلي او که نوي وسایل او تاکتیکونو ته مخه کړي. د دوی په نظر په هغو سیمو کې چې د راډیو امواج کار نه کوي د خبر رسولو لپاره له ګرځنده یا موبایل ټلیفون څخه کار واخیستل سي. دوی په دې تمه په افغانستان کې پر انټرنیټي چینلونو هم زیاتې پیسې ولګولې چې ښایي په ټویټر د لنډکیو پیغامونو د خپرېدو په مټ به د طالبانو د ملا د ماتولو لپاره د کندهار په سړکونو د ټویټر انقلاب رامات شي. خو د افغانستان خلکو ته د خپل پیغام رسولو لپاره د هڅو په اوج کې ټولو یو مهم ټکی له پامه غورځولی او هغه خپله د پیغام محتوا ده. د امریکا لخوا د پیغامونو د رسولو دغه عملیات د پوز د مرکزي قومندې په ابتکار پیل سوي او اوس د او ای وی په نوم په یوه پروژه کار کوي. دا د فوق العاده موثرو وسایلو له جملې ګڼل کیږي چې له لارې به د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د معلوماتي ټکنالوژي و کمپنۍ د مجازي اشخاصو په وسیله په افغانستان کې پر تودو مسایلو بحث کوي لکه په وروستیو کې د ملکي خلکو د وژل کېدو د عکسونو خپرېدل. جین مکنزی د پوز د مرکزی قومندې مسؤلینو د بهرنیو چارو وزارت او نورو ټولو حکومتي ادارو ته چې په افغانستان کې د امریکا لپاره د مثبت نظر د رامنځته کولو په خاطر له مطبوعاتو کار اخیستل غوره ګڼي په خپل پیغام کې داسې وایي: خپلې پیسې مه ضایع کوئ، په داسې ابتکاري پروژو په افغانستان کې موجود حقایق له میدانه نسي لرې کېدی. د دې مثال په ډول لیکلي د امریکا لخوا د پیغامونو د رسولو عملیات څنګه کولای سي د هغو عکسونو ځواب ووایي چې په روسیو کې د رولینګ سټون ویب پاڼې خپره کړل. دا وایي موږ ته وویل سول چې طالبان به له دې وحشتناکې پیښې څخه د ځان په ګټه د پروپاګندې لپاره استفاده وکړي چې ډېر امکان لري. لیکواله بیا څو میاشتې مخکې په کندوز کې د طالبانو لخوا د دوو ځوانانو د سنګسار پیښې ته اشاره کوي او لیکي فکر وکړي چې د دغې پیښې په اړه په ورځپاڼو کې لیکونو ته څومره ځای ځانګړی شوی و، ټلویزیونونو او یو پاڼو څومره خپرونې ورباندې وکړي. دا وایي د ټایم مجلې د یوې ګڼې په پوښتۍ د بی بی آی شی عکس به نه یادو چې نړیوالو ولید. دا په کور کې له ظلم څخه تر تیښتې وروسته بیرته ونیول سوه او په همدې خاطر یې خسر چې د طالبانو خواخوږی وو غوږونه او پوزه ترې غوڅ کړل. خو آیا دا امکان نه لري چې وسلوال طالبان به د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې د مطبوعاتي تبلیغاتو عملیات چې د بری وسیله ګڼل کیږي بیرته د دوی په مقابل کې وکاروي ځکه هغوی د داسې پیغامونو په خپرولو کې مخکې دي. د مقالې لیکواله وایي د رولینګ سټون مسؤلینو چې کین اړخي نشراتي مؤسسه ده د دغو عکسونو او ورسره زړه بوژنونکي قصې خپرېدو ته په خاکي کې د امریکا د زړورو عسکرو د بدنامۍ لپاره د دسیسې نوم ورکړ. خو هیچا د امریکا د عسکرو په وړاندې د دغو ادعاو د حقیقت د ردولو هڅه ونه کړه. دا به تر ډېره حده د امریکا د پوز د مرکزي قومندې هغه ټولې قصې منسوخې کړي چې غواړي د امریکا په وړاندې د شو احساساتو د رامنځته کولو لپاره یې په خپلو مطبوعاتي چینلونو کې چې په احتیاط کنټرولېږي خپرې کړي. دا لیکي په پکتیا کې د وښوندي جوړېدل او یا په بادغیس کې د پاکو اوبو د ویڅا کیندل به د ملکي خلکو د وژلو دغسې خوښنونکي پیښې له نورو خلکو هیرې نه کړي.
په افغانستان کې مو د امریکا د مطبوعاتي هڅو په اړه د ګلوبل پوسټ ورځپاڼې د مقالې جزئیات اورېدل. د یوې بلې لویدیځې ورځپاڼې پاڼې به راواړوو. انټرنیشنل هارل ټریبیون ورځپاڼې پاکستان د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد بللی دی. د دې ورځپاڼې په مقاله کې راغلي شاید عراق او افغانستان د دې لپاره خطرناک وي چې د سخت دریځو له لورې پکې حملې کیږي، خو په پاکستان کې خبریالانو ته متوجه ګواښ تر دغو حملو جدي دی. سالم محمد صالح د دې مقالې جزئیات اوروي.
د خبریالانو د ساتنې کمیټې په خپل کلنی رپورت کې پاکستان په 2010 میلادي کال کې د نړۍ په کچه د مطبوعاتو لپاره تر ټولو خونړی هیواد بللی دی. د رپورت پر اساس په دې هیواد کې 8 خبریالان د خپلو دندو پر مهال وژل شوي دي. د بی پولي خبریالانو ټولنې هم په خپل رپورت کې دې ستونزې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې په تیرو 2 میاشتو کې په پاکستان کې 14 خبریالان وژل شوي او د ټولنې په دې برخه کې د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ اټکل کړي چې په 50 میلادي کال کې به دغه خطرناک بهیر دغه سره روان وي. د بی پولي خبریالانو د ټولنې پر اندېښنو هغه وخت د تایید مهر ولګول سو چې د جیو ټلویزیون یو خبریال ولی خان بابر د روان کال په پیل کې په ډزو ووژل سو. په عین حال کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون د معلوماتو پر اساس په 2010 میلادي کال کې 40 خبریالان او د رسنیو نور کارکونکي په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه لیکي د دغو وژنو ترڅنګ په پاکستان کې خبریالان له نورو ستونزو سره هم مخامخ دي. دوی تښتول کیږي، ځورول کیږي او پر کورونو یې حملې کیږي، یا یې هم په اغلب ګمان د پاکستان استخبارات تعقیبوي. د ساري په توګه د کراچۍ د خبریالانو د ټولنې مرستیال رفیق بلوچ د مارچ پر 22مه چې کله د محکمې استمایه غونډې ته روان و، د انسان تښتونکو له لورې وتښتول سو او دغو نامعلومو کسانو د 2 ساعتونو لپاره د ایلزان سره ساتلی وو. تر دې بدله ده چې د دی نیوز ورځپاڼې خبریال عمر چیما د ځینو کسانو له لورې چې د ده په باور د استخباراتو کارکوونکي وو تر تښتول کېدو وروسته شکنجه سو. چیما د 2 محدودو کسانو له جملې څخه وو چې د خپلې بېګناهۍ په باب یې په آزادانه ډول خبرې کولې او د پاکستان استخباراتي سازمان یې ملامت کړ. کله چې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په لورو پرتو ښارونو او سیمو کې د تروریزم قرباني سي، په سادهګۍ د قبیلوي مشرانو د فشارونو ښکار کیږي، هم په ځانګړي ډول هغه وخت چې رپورټونه د نفوذ لرونکو محلي ډلو د ګټو خلاف وي. دلته د ډان خبري اژانس د خبریال ام ایچ خان نوم یادولی سو چې د 2010 میلادي کال په پیل کې د سند ایالت د یو مخکښ ګوند له لوري ور باندې حمله وسو او سخت ټپي سو. انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه زیاتوي په پاکستان کې له خبریالانو سره مدافع وکیلان او سیمه ییز پولیس هم بد چلند کوي. ورځپاڼه په دې باور ده چې په پاکستان کې د خبریالانو لپاره چې په بیلابیلو ډولونو د تاوتریخوالي په پیښو کې زیان ویني، تر اوسه داسې کوم سازمان نشته چې د خبریالانو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. که څه هم په پاکستان کې ځینې سیمه ییزې ټولنې د خبریالانو په وړاندې د سیو تاوتریخوالي په اعتراض خپل ژغ پورته کوي، خو د دوی کمپاین هیڅکله هم پایدار نه دی.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران د ولسمشر د دفتر مشر اسفندیار رحیم مشایی په ایران کې یو مهم سیاسي شخصیت ګڼل کیږي او پراخي اوازې وایي چې کېدای شي د 2013 میلادي کال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید کړي، خو پښتنه ده چې مشایی څوک دی او څه کارنامې لري. په امریکا کې یو ایرانی لیکوال او کارپو کوروش رحیم خانی په دې اړه یو مطلب لیکلی چې په لنډو یې سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
مشایی د ملګرو ملتونو د عمومي ټولنې لخوا د نوروز د جشن د لمانځلو په مراسمو کې د ګډون لپاره ویزا ترلاسه کړې وه، خو د مخالفینو د اعتراضونو په نتیجه کې امریکا ته خپل سفر لغوه کړ. د یو 50 کاله پخوا د ایران د شمال په یو کلی کې زیږیدلی دی. 13 کلن و چې په خپل ښار کې په انقلابي غونډو کې برخه اخیسته. له انقلاب وروسته یې د اصفهان د پوهنتون د برېښنا د انجینرۍ په پوهنځي کې زده کړه ترسره کړه. 28 کاله پخوا هغه مهال چې مجاهدین خلق ډله د ایران او عراق د جنگ په مهال د ایران د حکومت خلاف ودرېده، دی د ایران د اسلامي انقلاب د پاسدارانو د ځواکونو په استخباراتو کې شامل شو. په 1944 کال کې مشایی په کردستان کې د استخباراتو چارواکی شو او له محمود احمد نژاد سره یې چې هغه مهال د خوی والی وو روابط پیدا شول. وروسته د دوی دوستی دومره ټینګه شوه چې دا د 1.5 کال دوام وکړ. د ایله جمهور رئیس سره کورنی روابط هم لري. د احمد نژاد زوی 2 کاله مخکې د مشایی له لور سره واده وکړ. د مشایې یو جنجالمنه خبره دا و چې د امام مهدی د ستنیدو لپاره په تهران کې د یو سړک د جوړولو وړاندیز وکړ. امام مهدی د شیعاګانو دولسم امام دی چې 1200 کاله پخوا غایب شوی او د شیعاګانو د عقیدې په اساس د خلکو د هدایت لپاره بیا راځي. د احمدی نژاد تر سیوري لاندې مشایې په کابینه کې مهم رول لوبوي. دی اوس د جمهور رئیس د دفتر مشر دی. دی د منځني ختیځ په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار او د هغې عالي شورا د مشر مرستیال هم دی چې له هېواده بهر ایرانیان پالي. خو په هر صورت د مشایې ځینو خبرو او اعمالو د ایران د قوم ځینې ملایان او د حکومت بنسټپال چارواکي پارولي دي. هغه مهال چې دی په 2001 کال د جمهور رئیس مرستیال او د فرهنګي میراثونو د سازمان مشر و، په ترکیه کې یې په داسې یو محفل کې د ګډون له امله چې ښځو پکې یوه کلیواله نڅا کوله لوی ایرانی ملایان خپه کړل. یو کال وروسته د داسې یو محفل جوړ کړ چې یو شمیر ښځو پکې تنبور غږاوو او نورو په خپلو لاسونو کې قرآن کریم نیولی وو. د وویل موسیقي هغه کسان حرامه ګڼي چې ورباندې پوهېږي نه. په بهرنیو چارو او د ادیانو د تاریخ په اړه هم د څرګندونو جنجالونه رامنځته کړي دي. د یو ځل ویلي وو کچېرې نوح علیه السلام خپلې چارې ښه سنبال کړې وای نو له ده وروسته د بل پیغمبر د راتلو حاجت نه و. مشایې دا هم ویلي که ایران نه وای اسلام به له منځه تللی و. د روانو حالاتو او چارو په اړه د ویلي دي چې ایرانیان د اسرائیلو دوستان او ملګري دي. د ایران ډیر ملایان فکر کوي چې په دینی چارو کې د مشایي خبرې د دوی په حق او تخصص کې مداخله ده. اوس د دې ارزیابي مشکل ده چې مشایي په خلکو کې څومره محبوبیت لري. د جمهور رئیس احمدی نژاد په نږدې حلقه کې د مشایي ځینې رقیبان اندېښنه څرګندوي چې د مشایي بلاغت او خبرې کېدای شي د ده د ملاتړ د زیاتېدو سبب شي. ځینې بنسټپال وایي د مشایي ځینې ملګري هم د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه برابروي او د سیالۍ لپاره ورته پروګرامونه جوړوي.
د خبرونه ونیس پروګرام ته ورزو د غوړیا چار تفریح پروګرام خبرو د همدې پروګرام لخبري دو سره زحمت شیبر او طاهر روشن چې په تخنیکی برخه کې همکاري را سره کوي له تاسو اجازه غوړ.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د غوړیا اچار
جوړونکی ننګیال ناشنا
وګوریدونکو سلام. د نوروز په میله کې موسار ډیر تیر شو او که خوشینی او زیګر خونه ډیر شوې زی خو چې په خیر در باندې تیر شو. اوس به مو یو دفتر ته بوزو چې دغه دفتر د رئیس له مصروفیتونو خبر شي. ناراضه ما درېګي
صاحب اجازه ده؟
اوه راجا دغل تکینه
مننه صاحب او بخی چه مزاحم موشم.
نه نه ایله کوم آغا پرونه سره
او صاحب دغه و اونې رازم خو ته په تلیفون کې مشغول شي.
تر اختیاوی دغه خلقم سترګی نه لري گمان کوي چې زبن دلتا اسی وزگار ناست کی با
صاحب دغه مکتوب می واز استاسو لاسلیک غواړي.
ته صبر وکړه چې تلیفون را تراغی.
خسه
بله؟ اوه سترگی می روخانه چه غق دی آورما خیلی اسه جور دی ده تا سال دی پکور که لوی وارد طول جور دی زا شکر دی چه خیدی اوه شکر دی خیو جوان دی بس تیری گی اوه محمود پانتون تا بری علیسو عبیب دولسم طولگی تلار او انگلیسی و کمپیوتر هم وای تیپه ولسم کی ده
دغه یو نه هم دغه خپل بچیانو بیوګرافي خلکو ته تشریح کوي.
اوه خدای یو کورمی په درېمه کارته کې واخست یو میم په خوشحال خان مینا کې واخست اوه بای باد می واخستل زه په مکریانو کې و سیکم سوره هغه خو می خپل کور دی اوه دواړه می په کرایه ورکړل یو په $2000 او یو په $3,500 د کار می دغه یو دوه کال وکی چې دلته راغلی یم. او رښتیا دې وویل ښه غوښن پوست دی آن د کروسیانو غم یې هم خوړلی. ته نو څه وایې چې زه به زړه پرې وسوځم؟ رښتیا وایې رښتیا وایې او او ختم ویلی دی چی دی و شرکت غم راته وکی او خام خای اخلم خام خا وای چی کور دی واخس د نه نیوی کلونو ویزا ور سره ور کوي او ریختم چه د دې ځای امنیتی حالت د باور ور نه دی خا اوس د خپل حال وایا ریختیا ځا شکر دی ګوره ګوره وزوره وره ټوکی مکوا ډیر بلا سړی ډیر ځا شکر دی ځا شکر دی او ریختیا دی وویل ورته پام می دی او چه اوس یو صحیح قاچاغبر ورته پیدا کم خلق وایی چه پا کانادا کی قبلی او او مامو جان خو خواب خالی کم دات چوائی چه شوی دات چوائی خدای دی روخ کری زا خده چه آقا انت دلی گلی دما میرمنم هر او رز راتا وایی چه انت می بوزن او یو ظلمی ده وجود عمومی چک راتا وکا آغا وای په دې بانه با د فلمونو او ډرامو لوبغاړی هم وګورو ته نه څه وایې خواد خواد بیایمی بیایمی او نو چې یو ځل پیسې ډېرې شي بیا سړی په دې چکرونو هېڅ خبرېږي هم نه نه بله ښځه نه کومه او ریښتیا هغه بل کار دې څنګه سو ریښتیا
صاحب موټرونه تیار دي او لارې هم بندې کړي دي
مجلس ډېر خوږ دی خو موږ روان یو او نه نه لارې بندې کړي دي هسې نه چې خلک بیا کنځل راته وکړي تا څه وایې اورو خو یې نه خو بیا هم ښه نه ده نو ځه سبا ته په یولسو بجو راځم بیا زنګ راته ووهه لتر یولسو تیار شمه ته نو څه وایې چې کوم عادي سبناری خورو سمه ده یو سهار ځان راورسوه وبه یې وینې او تر اوسه مې هغه پښه چې یخه سي درد کوي
صاحب کنه سئ چې لارې بیرته خلاصې کړو
ځه نو په خدای دې سپارمه ټول ماشومان دې د ما له خوا ښکل کړه پاستورګو پاستورګو ولینا ولینا ول په مخه دیخه په مخه دیخه ځا ځا کوم ول دومره شاله سمدا د خدای په امان
صاحب د دې ما مکتوب کلاس لیکي
ډېر وبخه چې ګیر شوم یو ملګری بیو ته دا سوه کوالکه ځا سبا تراشه درته لاس لیک به کما شکیبا
بله صاحب
سبا ته دغه سړی لومړی را پرېږده چې کار یې ورته خلاص کړمه پوه شوې
په سترګو صاحب
صاحب یوازې یو لاسلیک غواړي او
اخواشه تا ته لکه چې یو لاسلیک کومه دې کار ښکاري چې بله اونۍ هم درته وکړي لا ژر به یې کړی وي زموږ خبریالې نری پیروتې یو لنډکی رپورټ برابر کړی دی راځئ چې وایو ورو
قدرمن اوریدونکو آلته وړاندې خلک راټول دي او غالمغالي ده د چې خبره ده اوس به لنګدی وینو
باسکه باسکه په پلار خو به دې ومنه مدا څه وایې
مکو غالمغال مکو ده
ته خبره ته واخله چې څنګه اخلي زه تاسو وګورئ دا سړی هغه بل ورځ راغلی و ویل چې د نیالګیو قراردادی هم او 2000 نیالګیم پکار دي ورته ومه ویل در به کړم خو د نر زوی راته ویل چې نیالګی په کرایه وړم ایران پات اسوم چې دا کرایه لاس راول ده قدراته ویل چې چرت ما کرایه داسې ده چې نن نیالګي وړم او دوه درې ورځې شپې وروسته یې بېرته درته راوړم داسې نه
و هو همداسې ده زه کیسه دې کوه
سړي نیالګي یوړل او نیالګی یې د ورځې په لسو افغانیو کرایه کړ دا یې درېیمه ورځ ده چې لا ټول یې نه دي راوړي او کرایه هم اوس وایي چې د یوې شپې درکوم خانزاده
دا
دروغ ولې وایې شرمېږم نه درته ومې ویل چې د 1500 نیالګیو د دوو ورځو کرایه درکوم او د نور یو نیم زرو د یوې ورځې ځکه چې یو نیم زر مې په هماغه سبا بیرته درته راوړل او پنځه سوه نور به همدا نن شپه درته راوړم. نور څه وایي؟
یاره دا زړه خو مې کېږي څه وارې په دې خوله کښې خکرم کړم. نن خو یې درېیمه شپه کېږي.
چې شپه تېره شي نو درېیمه پوره کېږي. زه یې تر نیمې شپې پورې خامخا درته را رسوم. نور څه
وایي؟
او بخې په کرایه مو د څه لپاره وړي وو؟
زه به درته ووایم، زه له کومې موسسې سره یې قرارداد کړی و چې دوه زره نیالګیې به درته ږدمه. نیالګي یې چې په ځمکه کې کېنول نو هغو ته یې ور وشمېرل او د نر بچي د شپې بیرته را وایستل. څه یې را وړي دي او څه یې لا پاتې دي، دې ته وایي کرایي نیالګي.
نری پیروته د ګوړې اچار خبریاله د زینتي نیالګیو لوی پارک کابل. اووس دا یو څو نورې هم واورئ.
السلام علیکم سر.
وعلیکم سلام محیب جانه، خیر خدای؟ بیا مو څوک وفات شوي دي که څنګه؟
او صاحب ما ویل که یو دوه ورځې رخصت راکوي.
څوک دې وفات شوي دي؟ ما خو چې حساب ورته کړی ده نو څوک به دې په مینه نه وي پاته. هلکه
صاحب ماما مې مړ شوی دی.
کوم ماما دی؟ که دې په یاد وي مشر ماما دې پروسه کال همدغه وخت مړ شو. منځوی ماما دې یوه میاشت وروسته له هغه ځان حق ته وسپاره او کشری ماما دې دوه میاشتې مخکې په حق ورسېده او د تا د معلوماتو مطابق چې همدغه درې ماماګانې درلودل، که داسې نه ده؟
صاحب همداسې ده، خو دا اوس چې مړ شوی دا مې د پلار ماما دی صاحب.
که اوس دې نو د پلار او مور له خپلوانو پیل راوکړه.
صاحب څنګه به یې کوم، نو بې مړي ژوندي هم نه کېږي.
شاید یې.
بلې صاحب.
تا هغه د محیب جان د مړو لست راواخله او وګوره که د پلار ماما یې نه و پکې، نوم یې پکې سیاکه، هسې نه چې بیا یې بل وخت په نامه رخصت واخلي.
راځه ښځې چې په ښوونځي کې دې شامله کړم.
په ښوونځي کې مې شاملوې؟
او
دا له کومه دومره ښه سړی سوې چې د ما زده کړې ته دې پام سو؟
له دا څو ورځو راهیسې.
شرمېږې نه چې په دې تېر عمر ښوونځی راباندې وایې؟
ښوونځی نه درباندې وایم وای ساده ښځې، غوړي درباندې راوړم. غوړي؟
څنګه غوړي راباندې راوړې؟
د نجونو په ښوونځي کې ټولو زده کوونکو ته هره میاشت یو پیپی غوړي ورکوي.
ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپیغر، سپوږمۍ، مسکا ستانکزی، هیله زرمتی او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یاویا، کندهار 22، جلال آباد 4، کندز 1، خوست 1 او یونیورسټی ټاون پېښور 104 اتیا.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
not Smajana na me mura.